وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه امید مرزبان دوستانو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارې وړاندې کیږي او چې د امریکا د افغانستان سره د امریکا د مرستو د سر اداره وایي چې د افغانستان د ځواکونو په تجهیزاتو کې نیمګړتیاوې دي او له دې امله دا اداره خپله اندېښنه څرګندوي. پر روسیې د متحده ایالاتو اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو له موضوع هم خبرې گئی، خو په سر کې پام وکړئ دې سات مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو سرمفتش اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې د متحرکو کنډکونو د موټرو د کارولو او فعالیت په برخه کې ډېرې اندېښنې موجودې دي. ولسمشر حامد کرزي پر حشمت کرزي پرونې برید چې نوموړی پکې وشل شو په کلکه غندلی دی او د غزې تراړې د برېښنا د تولید یوازنۍ دستګاه د اسرائیل د توپخانې د ډسو له امله له کار ولوېدلې او د غزې اوسېدونکي اوس له برېښنا محرومه شوي دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو سرمفتش اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې د متحرکو کنډکونو د موټرو د کارولو او فعالیت په برخه کې ډېرې اندېښنې شته. سیګار پرون په خپل رپورټ کې وویل چې د امریکا دفاع وزارت د څه باندې 680 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي وسایط د افغان پوځ دغو سیارو کنډکونو ته ورکړي، خو ناسم ترمیم او د پرزو نشتوالی د دغو کنډکونو په چارو کې د ځنډ سبب کیږي. د سیګار په رپورټ کې راغلي چې پر دې سربیره د دې کنډکونو د سرتیرو په روزنه کې هم نیمګړتیاوې شته او داسې پوښتنې رامنځته کړي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته آیا دغه کنډکونه کولی شي خپل مسؤلیتونه سم ترسره کړي او کنه. سیګار لیکلي له طالبانو سره د راتلونکو جګړو پر مهال د دغو کنډکونو په وړتیا کې ډېرې اندېښنې موجودې دي. ولسمشر حامد کرزي پر حشمت کرزي پرونی برج چې نوموړی پکې وشل شو په کلکه غندلی دی. د ولسمشرۍ دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزي وایي د دوی کورنۍ هم د دغو بریدونو څخه مستثنا نه ده او زیاتوي چې دوی قربانۍ ته چمتو دي. دغه راز د افغانستان د مشرانو جرګې هم د نوموړي پر وژنه خواشیني ښودلې او دی د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار بللی دی. د ولسمشر کرزي د کاکا زوی حشمت خلیل کرزي پرون په کندهار کې په خپل کور کې د انتحاري حملې په نتیجه کې وشل شو. پاکستانی چارواکي وایي که افغانستان په خپل هیواد کې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره ستونزه لري، نو لومړی دی په پاکستان کې افغان کډوال ور وبوري. د پېښور والی سردار مهتاب احمد خان دا خبره پرون په پېښور کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان نیوز رسپانې د نوموړي له قوله ویلي چې شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته د ورتلونکو قبایلو اوسېدونکو د کډوالۍ رپورټونه لري، خو وایي که افغان حکومت له دغو کډوالو سره ستونزه لري، نو لومړی دی په پاکستان کې میشت خپل 1 میلیون افغان کډوال بیرته وغواړي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د پیل راهیسې سلګونه کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته پناه وړي او د افغان حکومت له هرکلي سره مخامخ شوي، خو په دې وروستیو کې افغان حکومت هغه رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي د دغو کډوالو یو شمېر وسلې لري او د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله یې اندېښنه ښودلې ده. د غزې تراړې د برېښنا د تولید یوازنۍ دستګاه د اسرائیل د توپخانې د ډزو له امله له کاره لوېدلې او د غزې اوسېدونکي اوس له برېښنا محرومه شوي دي. خو د اسرائیل پوځ وایي دوی پر دغه دستګاه چې د غزې 1.8 میلیونه وګړو ته برېښنا ورکوله حمله نه ده کړې. فلسطیني چارواکي وایي پر غزې د اسرائیل د 13 ساعتونو په بریدونو کې 100 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د ملګرو ملتونو مسؤلانو ویلي چې د دوی په یو ښوونځي کې راکټونه موندل شوي دي. اسرائیل پر حماس تور لګوي چې په غزه کې له ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 1200 فلسطینیان او 350 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړ. ښاغلي اوباما په سپینه ماڼۍ کې ویل چې دا هغه لاره ده چې روسیې په خپله غوره کړې ده. باید داسې ونشي، باید داسې نه وای شوي، خو دا هغه څه دي چې روسیې او په ځانګړي ډول ولسمشر پوتین انتخاب کړي. دا اعلان داسې مهال شوی چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې مشرانو هم پر روسیې د اقتصادي بندیزونو په پراخېدو موافقه وکړه. دا بندیزونو دغه نوې لړۍ د اوکراین په کړکیچ کې د مسکو د رول له کبله پیلېږي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایوین دی شرمن له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د 15.1 هیوادونو د خبرو د ختمولو د نیټې له ورکولو ډډه وکړه. شرمن چې په دغو خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ویل چې امریکا په پام کې لري دا خبرې د نومبر په 4 بشپړې شي.
I have learned in negotiations that it is very difficult to
دا وای ما په مذاکراتو کې زده کړه چې دا ډیره سخته ده چې څوک وای په یو ځنګړي وخت کې د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته به څه پیښیږي. زموږ نیت خطی دی چې دا خبرې په هر لوري چې وي د نومبر پر 30 ختم شي. هغه څه چې زه ویلی شم دا دی چې موږ به د دې لارې په اوږدو کې له کانګرس سره مشوره کوو. لوی د سیوادونه او ایران د جولای پر 13 موافقه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر خبرې به څلور میاشتې غځوي تر څو په دې اړه یوې نتیجې ته ورسیږي. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار اداره وایي د افغان ځواکونو په تجهیزاتو او د متحرکو کنډکونو لپاره په ورکړل شوو وسایطو کې نیمګړتیاوې دي او له دې امله د اداره اندېښنه لري. په روانه خبرونه کې دا هم اورئ چې د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم له افغان حکومت غواړي چې د دوی د کمپاین د مسؤل حشمت خلیل کرزی وژونکي باید د قانون منګولو ته وسپاري. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کورنۍ او چارو وزارت وي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې عملیات پای ته رسېدلي او دغلته تصفوي عملیات پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اروپایي ټولنې پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې نکریزې په کوم وختونو کې ایښودل کیږي.
یو لوی اختر ده، یو وړکی اختر ده، دا لاسونه پکې سره کوو او یو چې نوی کال راسي هم پکې لاسونه سره کوو چې دا خبره ښه تیر شي نوی کال.
د لوبل میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکي د خبرونه په دوهمه برخه کې ورای. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. له 2011 کال راهیسې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان متحرکو کنډکونو ته پوځي وسایط ورکوي. د قواو ته لسګونه زریپوش او نور پوځي موټر ورکړ شوي، خو په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د لګښتونو د تفتیش اداره یا سیګار په خپل روسي ریپورت کې ویلي چې د دغو کنډکونو په فعالیتونو او د وسایطو د کارولو په برخه کې پوښتنې موجودې دي. په دې رپورت کې ویل شوي چې لومړی د دغو چارو د ارزونې سیمه محدود ده او بل دا چې د دې کنډکونو د سرتیرو په روزنه کې هم نیمګړتیاوې شته. نور حال د فریبا ظاهر په رپورت کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت تر 2011 کال وروسته له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو د آمادګۍ د یوې برخې په توګه د افغانستان سیارو کنډکونو ته د روزنې او د هغو لپاره د اړتیا وړ وسایطو د برابرولو اقدام پیل کړ. دغو قواو ته 640 پوځي موټر پکار و چې د دې اکثره برخه یې پوره سوه او موټر افغان سرتیرو ته ورکړل سوه. خو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د تفتیش اداره سیګار د سې شنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې د دغو وسایطو پر مؤثریت شک شدلی او وایي سره له دې چې پر دغو وسایطو 6.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی، خو بیا هم د هغو په کارولو کې پوښتنی سته. د سیګار په راپور کې د دغو وسایطو پر پرزو د هغوی ترمیم او د افغان پرسونل لخوا سمې کارونې ته اشاره سوې ده. د ارزونه داسې مال سوي چې امریکا په پام کې لري د روان 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 9800 ته راکم کړي او په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سرتیرو شمیر به هم تر 3000 ډیر نه وي. امریکا په لومړي سر کې په افغانستان کې 110000 سرتیری درلود چې د 14 کلونو په تیریدو سره اوس دا شمیره تقریبا 100000 ته راکمیږي او په دې سره د افغانستان پر پوز په تیر بیا پر سیارو تهاجمي کنډکونو د مسولیت لوی بارش دی. د سیګار په راپور کې راغلي چې د دغو متحرکو یا سیارو قواو او د هغوی د وسایطو ارزونه یوازې په کابل او کندهار کې امکان لري او د افغانستان په نورو ولایتونو کې نه دي توانېدلي چې دغه وسایط او د متحرکو یا سیارو کنډکونو فعالیت تفتیش کړي. سیګار لیکي بلخوا ناټو هغو سرتیرو ته چې د دغو وسایطو څخه استفاده کوي یوازې د یوې اړتیا وړ برخه کې د اتوریو لپاره روزنه ورکوي او په دې کې درې برخې د موټرو چلول، د پوځي موټرو د ماشیندار څخه استفاده کول او د دغو وسایطو قمانده شامل ده. د سیګار په باور کې چیرې یو له دغو کسانو څخه مړ یا ټپي سي نو دوه نور کسان یې نسي کولای د هغه دنده مخته بوزي. سیګار زیاتوي که څه هم ناټو او امریکا ویلي چې د دغو تشو د ډکولو لپاره هڅې پیل کړي دي او د روان کل تر پای به دستون زهوار سی خود سیګر په باور دا کار پراتلونکي کې د طالبانو په وړاندې د افغان سرتیر د ورټیا په اړه اندیشنه راپورته کوي په تیر بیا په داسې وخت کې چې د افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ له دغه واده دي نو د سیګر په خبره دا اندیشنه نور هم ډیریږي
و امر دل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار اداره د افغان ځواکونو د متحرک کندکونو د وسایتو د استعمال پړه اندیښنه لري جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه د جمهور ریاست د کاندید اشرف غنی احمد زین انتخاباتي ټیم له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کمپاین د مسؤل حشمت خلیل کرزی وژن کې باید د قانون منګولو ته وسپاري د دې ټیم ویان د سه شنبه پر اصل ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې حمله په غندلو سره ویل چې د پیښې عاملان به ژر تر ژره ونیول شي په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې د خلیل کرزی د وشل کېدو په اړه تحقیقات روان دي د ولسمشر حامد کرزی د ترزوی او ولسمشرې ته د نوماند اشرف غنی احمد زی ملاتړی حشمت خلیل کرزی د اختر په دویمه یعنی پرون په کندهار کې وشل شوی په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې اورو
د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم غړي وای چې امنیتي مسولین باید ژر تر ژره د دوی د کمپاین مسول حشمت خلیل کرزی د وشل کېدو عاملین ونیسي د افغان ولسمشر حمید کرزی د ترزوی او د ډاکټر اشرف غنی احمدی د کمپاین مسول حشمت خلیل کرزی د اختر په دویمه ورځ په ځنوژن کې حمله کې وشل شو د اشرف غنی احمدی د ټیم ویان طاهر زهیر د سه‌شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې قضیې عاملین باید ونیول شي
موږ د حمله په سختو ټکو غندو د هیواد امنیتي مسولینو او د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د دې پیښې عاملین له نیول کېدو وروسته په کلک مجازات کړي موږ له دې څخه اندېښنه لرو چې کچېرې بي غوري وشي دا ډول پیښې به ډېرې شي
د کندهار د ولایت مقام ویلی چې حمله کوونکی یو ځوان هلک و چې د اختر مبارکۍ په پلمه د خغلی کرزی کور ته ورغلی و د ورکړ شو معلوماتو له مخې د ځنوژن کې حمله د اختر د روبړ پر محل شوی او په وژل شو کې د حشمت کرزی یو ساتونکی او یو ام وګړی شامل دي په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات دوام لري او ډیر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ریپورټونه سرګندوي چې حشمت خلیل کرزی په دې حمله کې وژل شوی او څو نور کسان ټپیان شوي دي پولیسو په دې برخه کې تحقیقات پیل کړي دي او هله لرم چې ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږو
سره لدی چې د دې حمله مسولیت چا په غړه نه دی اخیستی خو ویل کېږي چې لسمو دی رئیس حشمت خلیل کرزی ته ګواښونه متوجه و د احمد ولی کرزی له وژل کېدو وروسته د ولسمشر کرزی د کورنۍ دویم پیوړی کس دی چې وژل کېږي احمد ولی کرزی د 2011 میلادي کال د جولای په 12 نیټه په خپل کور کې د خپل ساتون کې لخوا وژل شوی و
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
پاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې په ننګرهار کې د ننګرهار په ساره کولسوالۍ کې عملیات پای ته رسیدلی او دغه تاسو تصفیه عملیات دوام لري ناجیه ساپی او په دې اړه تفصیل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له پایته رسیدو وروسته تصفیوي عملیات پیل شوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې په دې 300 خطه کې له 500 څخه ډیر وسلوال وژل شوي او تر اویاو ډیر نور ټپیان دي.
خوشبختانه د افغان امنیتي ځواکونو په هڅو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې حمله پای ته رسیدلې او اوس مهال په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. درانه تلفات هم دښمن ته اوښتي. له 500 څخه ډیر وسلوال وژل شوي او تر اویاو ډیر ټپیان دي. یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي دي.
نوموړي وویل چې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې وسلوالو مخالفانو د حصارک په مرکزي سیمو کې پر ټولو امنیتي پوستو حمله کړې وه چې وروسته بیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. ښاغلي دانش وویل چې په دې نښته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو شپږ تنه پولیس د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي. تر دې مخکې د سیمې یو تن قومي مخور حاجي محمد نبي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې جګړه کې 4 تنه عام خلک وژل شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو شمیر پاکستانی وګړي هم شامل دي. دوی وایي چې ممکن دا حمله هم د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا پلان شوې وي. وسلوالو طالبانو د حصارک جګړې په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم په هلمند، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو له لورې ډلې ییزې حملې ترسره شوې چې تر ډېره یې مسؤول د پاکستان استخباراتي شبکه بلل کېږي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړې دي. نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لوستلې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغان ولسمشر د تر د زوی د وژل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي، حشمت خلیل کرزی چې د اختر د مبارکۍ او روغبړ د مراسمو په ترڅ کې په خپل کور کې په انتحاري حمله کې ووژل شو، ځینې وختونه پر ولسمشر حامد کرزی انتقاد کاوه او ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف غنی یو له متحدینو وو. واشنگتن پوسټ لیکي هغه څلور کاله د یوې امنیتي کمپنۍ چې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو لپاره به لوجستیکي مواد برابرول او د هغوی کاروانونه به ساتل مشر وو. ورځپاڼه لیکي حشمت خلیل کرزی دی و برید کوونکي لخوا چې په بګړۍ کې چاودیدونکي مواد ایښي و هغه مهال ووژل شو چې دته د غېږې په مهال یې هغه والوزول. د واشنگتن پوسټ په وینا وسلوالو مخالفانو په وروستیو کلونو کې ورته نورې دا ډول حملې پر وتلو سیاستوالو او چارواکو هم کړې دي. پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني چې د سولې د هڅو مشري یې کوله د 2010 کال په سپتمبر کې په خپل کور کې په همدې ډول ځان وژونکي حملې کې ووژل شو. واشنگتن پوسټ لیکي د حشمت خلیل کرزی وژنه د ولسمشر کرزی د کورنۍ د نږدې غړو وروستۍ وژنه ده. د 2010 کال په جولای کې د حامد کرزی ناسکه ورور احمد ولی کرزی د خپل ساتونکو لخوا په ډزو ووژل شو. د واشنگتن پوسټ په وینا په وروستیو کلونو کې د ولسمشر کرزی د کورنۍ د غړو ترمنځ د اختلافاتو او لانجو راپورونه ورکړل شوي دي. ورسپانې د دغه وژنې په اړه د ولسمشر کرزی عکس العمل هم چې له ارګ څخه په خبر شوی بیان کې کړی هم راخسته چې وایي هماغه څه چې په هیواد کې د تروریستانو په حملو کې هر ورځ نور افغانان وژل کېږي زموږ کورنۍ هم استثنایی نه ده او موږ دغه قرباني منو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې امریکایي خاص ځواکونه هیله مند چې پر وسلوالو طالبانو وروستي ګزارونه وکړي تر سره لیک لاندې لیکي، کله چې ډګروال پاول لارسن د افغانستان جنوبي لرې پرتې سیمې ته بیرته ستون شو د هغه لپاره دا کور ته یو ډول بیرته ستنېدلو. هغه له یوې لسیزې وروسته بیرته سیمې ته د دې لپاره ستون شوی چې د جګړې وضعیت وڅېړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي لارسن په 2015 میلادي کال کې د بغاوت ضد ستراتیژۍ په اړه شک درلود او باور یې درلود چې د اوبو لګولو د پروژو د کرنې په برخه کې د اصلاحاتو او نوي ښوونځیو د جوړولو له لارې د سولې تخم کرل کېدای شي چې په دې سره به دغه بې وزله سیمه وسلوالو مخالفانو ته چې ماتې ته نږدې وو ځای ورنه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا کله چې نوموړي د تېرې میاشتې په وروستیو کې په سیمه کې د امریکایي خاص پراشوټي کنډک قمانده په لاس کې واخیسته ماموریت محدود و او ډېره توقع هم ورڅخه نه کېده. د امریکایي دواتیوم هوایي فرقې په چوکاټ کې د لارسن تر قمانده لاندې ځواکونه دنده لري چې په ناکرارو سیمو کې په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت وڅېړي چې امریکایي ځواکونه مخ په کمېدو دي او پر وسلوالو مخالفو ډلو وروستي ګزارونه وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د دغې جګړې د وروستي خونړي ګزار په توګه د لارسن سړي هیله مند چې د جګړې وضعیت بدل کړي که هغه ډېر کم هم وي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او اروپایي ټولنې دواړو پرون په یو وخت کې پر روسیې سخت نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. دا پریکړه په اوکراین کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو سره د ماسکو د ملاتړ د ادعاو له کبله شوې ده. ولسمشر اوباما وایي دا هغه انتخاب دی چې روسیې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله غوره کړی دی. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر روسیې د بندیزونو د اعلان سره سم وویل چې د هغه څه دي چې روسیې په خپله زمینه ورته مساعده کړه. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې وویل دی وایي باید داسې ونهسي او باید داسې نه وای سوي، خو دا هغه څه دي چې روسیې او په ځانګړي ډول ولادیمیر پوتین دا لاره انتخاب کړه. ولسمشر اوباما وایي په دغو بندیزونو کې تیل، مالي مرسته او د وسلو کمپنۍ هدف دي. د ایلان د اروپای ټولنې د هغې پریکړې سره په یو وخت کې سوي چې پر روسیې د اقتصادي بندیزونو د پراخولو په اړه کړې ده. د اروپای ټولنې استازو پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې پر دې اقدام موافقه وکړه. ولسمشر اوباما وایي دا ورځ څرګندوي چې امریکا کولی سي په ټوله نړۍ کې د خلکو د ازادۍ او حقونو لپاره نړیواله ټولنه سره یو ځای کړي. د اروپای ټولنې مشر هرمن وان رامپوی په اعلامیه کې ویلي چې په دې نوې موافقه کې د روسیې دولتي بانکونو لاسرسی د اروپای اتحادیې مارکیټونو ته محدودېږي، د وسلو پر تجارت او د مهمې ټکنالوژۍ په ګډون د نورو مالونو پر صادراتو یې بندیز لګولی دی. په تېره بیا په دغو موادو کې د تیلو سکتور هم شامل دی. تر دې وړاندې د اروپای ټولنې مشرانو پر روسیې د پراخو بندیزونو پر لګولو ډېر لیواله نه وه، ځکه روسیه د دغه بلاک دریم لوی تجارتي شریک او د تیلو یوه عمده متصدی ګڼل کېږي. پر روسیه د سختو بندیزونو غوښتنه وروسته لاغه وسو چې د اداو لمخه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتون کوي. یوه ماليزیي الوتکه وشتل ده. د دغه الوتکه ټول 298 سپرلي وژل سو. هرمن وان رامپوی په خپل څرګندونو کې ویلي چې د اروپای ټولنې نوي بندیزونو د روسي مشرتابه ته یو قوي سیګنال ورکړی، خو وايي دوی کولی شي چې خپل پریکړه بیرته راوګرځوي او له روسي سره جوړ راسي. خدا کار به د خبره وروسته لاغه کېږي چې روسیه د اوکراین د کړکیچ د ختمولو لپاره د یو حل لارې په موندلو کې څرګنده او فعاله همکاري پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم دغه ورځ پرون په واشنگټن کې له خپل اوکراینی سیال سره تر خبرو وروسته ویلي چې داسې شواهد نشته چې وژې روسیه د اوکراین د کړکیچ د ختمولو لپاره کار کوي. مسکو بیا د اوکراین بلتون غوښتونکو ته د وسلو د لېږلو اداوی ردوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د اخترونو یو ډیر مشهور دود د نکریزو ایښودل دي. دغه دود لډیر په خوا څخه پاتې دی او په کتابونو او نکلونو کې هم یادونه کیږي. نکریزې نه یوازې په اخترونو بلکې په نورو مراسمو لکه د واده په شپه او نورو خوښیو کې هم کارول کیږي. ځینې کسان نکریزې د لاسونو پښو یا ویښتانو د ښکلا لپاره ږدي، خو ځینې نور یې بیا د درملو په توګه کاروي. په دې ځانګړي رپورټ کې له فریبا ظاهر اورو چې د نکریزو په اړه نور څه معلومات راټول کړی دي.
نکریز یو داسې بوټی دی چې له پیړیو پیړیو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې د پوستکي د ښکلا او د ویښتانو د نرموالي لپاره کارول کېږي. د نکریزو بېلابېل ډولونه کارول د افریقا له لرې پرتو سیمو څخه بیا د هندوستان تر لویو او کوچنیو ښارونو، بیا همداسې د پاکستان، ایران، چین او د افغانستان تر کوچنیو کلیو او بانډو پورې د همهغو سیمو له مینهناکو افسانو سره یو ځای کېږي او د هغو ځایونو په کلتور او فرهنګ بدلی سوي دي. یو افغانه مېرمنه په افغانستان کې د نکریزو د کارولو د ځانګړو وختونو په اړه وایي.
په کال کې دغه دو خوشحالۍ دي، پوسوي خوشحالۍ یو لوی اختر ده، یو وړکی اختر ده. دا لاسونه پکې سره کوو او یو چې نوی کال راسي هم پکې لاسونه سره کوو چې دا خبره ښه تیر سي، نوی کال سخرو تیر سي.
د افغانستان په ګډون په ځینو آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د هرې سیمې اوسیدونکي د واده یو شپه وړاندې په همدې دودیزو مراسمو لمانځي. داسې چې پیغلې راټولېږي او د نوې ناوې لپاره د مجردۍ وروستۍ شپه په نکریزو او خپلو دودیزو سندرو رنګینوي.
د دوی د واده د یادګار د اوږدوالي په خاطر باندې هم یې نکریز یو دود دی چې باید دوی وکړي، تر څو چې د دوی هغه نکریز د لاسه او پښو نه ځي، هغه د دوی دپاره هغه د واده شپه تل ورپه یادیږي.
ل اولنو څخه را پات دی چې وای کچيري د نوي ناوي لاسونه او پښې د نکري زو ش رنگ واخلي، نو شي چې ناوي په خپل نوي کور کې ښه بخت لري. ځینې نور بیا د نکري زو شودل د نوي ناوي لپاره د خیر او برکت دعا بوله. دا دوت په افغانستان کې هم ستا
د ناوي پښې لاسونه چې سرکې خو دا بیا امغه خوشحالي ده چې سرخريه د مرد کور ته لارسي. بوسی نو سپین لاسونه خو سوګی چاته کور ته نسی کنه، خر بده منی چې سپین لاسو باندې څنګه د خبره خو سر کور ته لاړ چې بهر قمی کې ډیر نه مخه دا رغم چې لږ زریغه کی دا یو غوتم چې سره کی هم د خبره صحیح چې یو په میړه باندې ګرانی هغه صحیح هغه لاسونه خرنګ اخلي.
بددل کریزو جی نکې تپل وینا فلدار خو نه پوا پراغلی دینا.
د نکریزو طرحې او ډیزاینونه له یو نسل تر بل پورې لاس په لاس راځي او هر نسل خپل ځانګړي ذوقونه او سلیقې ورسره یو ځای کړي دي چې همدا بدلونونه تر نن پورې هم لیدل کیږي. اوس مهال تر ډېره ښځې د لاسونو له ګوتو نیولې تر مړوندو پورې په نکریزو د ګلانو ډول ډول ډیزاینونه جوړوي.
اوس د ډول دپاره نخچ اچي بس مایي هغه پکې راولي د دپاره د خبره موټی کې لاس مخکې بس یو ته دغه جافورې لاسونه سره کړ اول ځا خپل مامم ته دغه سره پورې سره کړ وزم شو کیسه وزم دی خبر نه ختګدو.
هله احمدی وای دا دوت له هند څخه راغلی دی.
تقلید د سیریالونه ټول انجن په عموم صورت نقش اچوي وس ساده یو زړو کسان ته پاتې چې ساده سره کولو کې نور ټول نقش او نگار د انجن د پرده نو انجن د کسان دي چې نقش او نگار اخګوي زت سره سپین ډیر ښه سره کولا لري.
له دې رنگین ماده څخه نه یوازې شزي بلکې په افغانستان کې نارینه هم کار اخلي. په ځنګړي ډول افغانستان جنوب ختیځ ولایتونو او په همدې امتداد د ډیورند ها غړی ته هم نارینه سپین ویشته په نکریزو رنگوي. د سپینې ژیرې او ویشتانو رنگول په دغو سیمو کې یو ډول د نارینه و سینګار دی، خو ځینې بیا د دې لپاره چې تر خپل عمر ځوان ښکاره سي له نکریزو کار اخلي. د خوستې اوسیدونکي
نکریزې د خاطر کوم چې زه بډای نه نام خدای خیم ځوان یم او رنگ کې مې څه پارک نه درولای نه مې مخ غونځي کړی دی ګانا کای بو تصویر وی کې دغه تصویر نو د ګیره مې سپینه دو چې وینا کې زون وکسم نو زلمې به دا سیر رقم ته شي زین جوړه لکه چې سپینګیره شو ګانا نو بیا اوس چې دا نکریز په وایم نه کړی سره پرا زه خوام زین چې زون یې ګانا بډای مې ځوان دا ورته دو روایم مې سکه ګم نه چې زه مسل سپینګیره شوم زه به کار کم چې خو زون یې
افغانی ټولنه کې یو بل روایت ته هم دی چې د اسلام ستر پیغمبر خپل ژیره په نکریزو رنگوله او د هماغه اثر شوزو هم نکریزی پر پښو او لاسونو ایښودلې. له همدې کبله ځینې کسان وایي چې د نکریزو کارول ثواب لري.
و ثواب داسې ثواب لري چې د موږ تاسې بیبیانو نه پاتې دي. اوسې بیبیان نه پاتې دي موږ د خبره سره لاسونه خیره کوو داسې د کنه موږ تاسې پښتانه لکه دا پیغله سي پیغله چې مرسي لاسونه ورته د خبره سره کی اوس ګوره د نرو د خزې فرق ده وایس خو د خزې دا فرق ده لاسونه سرکی نوکان سری هر چی کوم دا سی فرق ده کنه.
دا چې دا کار څومره مذهبي اړخ لري د کابل پوهنتون د شریعت د پانزي استاد ډاکټر ایاز نیازی وای
اسلام د خایس سره او د جمال سره مخالفت نه کوي، خصوصا چې په مشروطو غا استعمال شي. د خینه استعمال مشروطه او په دین یا سره چې یو شی مباح دی مباح حکم دادی فقه العصره چې کاو کو هم ثواب نشته کاو نه کو سزا عذاب نشته، لکن کله چې نیت دا وی چې دا زمونږ پیغمبر ویلې دي زدي چې پاره کوم چې پیغمبر ماته اجازه راکړې دي بیا سړی چې دا کار وکړي هغه ته ثواب رسیږي.
شغلې نیازی وای هر هغه څه چې په اسلام کې اجازه ورکړل شوی ده لګټو خالی نه دي. همدا خبره تجربه هم شوډلې. ډیری خلک وای چې نکریزی د درملو په توګه هم کاروي، نه یوازې په افغانستان بلکې په ایران، چین او نورو هیوادونو کې هم د نکریزو پاڼې د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره کاریږي. له پیړۍ وړاندې لرغونو توکو او تاریخي څېړنو دا شوډلې چې نکریزی اند مصري پاچاهانو په زمانو کې کارول شوی دي. په ځینو مصري موندل شوی توکو او مومیایانو کې هم د نکریزو نشي لیدل سوي چې پاچاهانو به په خپلو نوکانو او یا ویشتانو کې کارول. بل خوا په هندوستان کې د اجانتا په نوم غار کې داسې پخوانی انځورونه سته چې شي شاهزادګۍ یا پرنسس ناسته ده، شاوخوا ته یې نورې ښځې راټولې او پر لاسونو او پښو یې نکریزې شته. دا هماغه دود دی چې تر ننه پورې په بېلابېلو هېوادونو کې د ودونو په مراسمو کې پاته دی. په افغانستان کې هم تر واده یوه شپه د مخه پیغلې د ناوې شاوخوا ته راټولېږي، د هغې په لاسونو او پښو نکریز ږدي او د نکریز د شپو ځانګړې سندرې ورته وایي.
عام کړي د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د مصارفو سر مفتش ادارې یا سیګار وی په دې هیواد کې د متحرکو کنډکونو د موټرو د کارولو او فعالیت په برخه کې ډېرې اندېښنې موجود دي. ولسمشر حامد کرزی پر حشمت کرزی چې پرونی برج چې نوموړی پکې وشل شو په کلکه غندلی دی. پاکستانی چارواکي وایي که افغانستان په خپل هیواد کې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره کومه ستونزه لري نو لومړی د پاکستان څخه افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. غزې تراړې د برېښنا د تولید یوازنۍ دستګاه د اسرائیل د توپخانې د ډزو له امله له کاره لوېدلې او د غزې اوسیدونکي اوس له برېښنا محرومه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. ښاغلي اوباما په سپینه ماڼۍ کې پرون وویل چې دا هغه لاره ده چې روسیې په خپله غوره کړې ده. د سوریې یاغیانو په حلب ښار کې د پولیسو تر یو مرکز لاندې په یو تونل کې چاودونکي مواد والوزول، دیارلس پولیس او یو حکومت پلو ملشیا ووژه. او په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وندی شرمن له ایران سره د هغو هیوادونو د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د 15+1 هیوادونو د خبرو د ختمولو د نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لویو بخونکو خدای په نامه د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې کې چې جوړ راغو خوشاله اوسې. له ټولو مخکې اختر مبارک. په دې هنه چې د اختر ورځې په خوشحالي سره تیر کړي. لوبغاړو تاسو مو نه هېر کړئ. د اختر په دې ورځ مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لاسترونو په اړه باندې دوه ښاغلي میلمانه سټوډیو ته رابللي دي. ډاکټر نور محمد مراد د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او شیراغا همکار د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم منیجر یا مدیر. دوی ته ډېر زیات ښه راغلاست وایو.
کورمدان زه هم خپل وار سره تاسو د رادیو له طریقه ټولو وطنوالو ته د اختر دی واړه اختر مبارکي وایم او پروردګار دی وکي چې هر ورځ د اختر وګرځي او افغانستان ته د خوشحالي او د نیکمرغیو باعث وګرځي د اختر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم ټولو هیوادوالو ته چې څوک دا پروګرام اوري او په دې هیله چې ښه د اختر ورځ ولري.
مننه کوم تاسو نه دواړه. او زه خپل طرف نه هم تاسو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې کې چې خوشاله ورځ ولري د اختر پر ورځ. ډاکټر صاحب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له اختر مخکې افغانانو ته د اختر راوړ او بل اخره د زیمبابوي په وړاندې دوه لوبي وګټلې د یو ورځنیو نړیوالو پاړه باندې دی پاړه کو وضاحت ورکړي.
رښتیا هم د دې ستري بریا ټول ملت ته مبارکي وایي او خدای دې وکړي دا د دوی ایدي په توګه قبول کړي او پاینې وخت کې موږ نوموړې بریا ډالۍ کوو د اورګون او د څنګه مخ کې اسې بدخشان کې څومره پیښه شوه. خدای دې وکړي دا د یو د پاتشونو ته د مرهم بایسو ګرځي. ډیر غټه بریا او اصلا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته سي په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره افغانستان سره مخامخ شوې او سيريز برابر کول او په دی اخیرو کې دواړو لوبي سر په سر ترنه غټل او رستي لوب په خو تفاوت سره ترنه وغټله. د ما په نظر شاید افغانستان یو لکه جام جهانی ته سیمن کلی دومره ارزښت لري په خپل ذات کې. په عین وخت کې افغانستان سیاغه کومه دعوی درلودل نړیوال د سیمنګ لبش پړغړی توب لرونکو هیوادونو سره لوبي کولې شو. حتی تاسو په پروګرام کې مونږ ورزې په دې باندې خبري کړې و، هغه ته ډیره بریده ثابت کړه. نو هم زیمبابوی ته په زیمبابوی کې په خپل کور کې ماته ورکول د ما په نظر بهترینه ایده ده. خدای دې وکړي دغه سیدی یعنی همیشه د مونږ لوبډل راوړي.
همکار سه په دغه ټیم کې چې زیمبابوی ته لاړه ډیر نوې چهرې وي، ډیر لوبغاړي لنو لسکلونو راغلي، عثمان غنی، اشرف الدین، اشرف، حشمت الله، دوی ډیر خو زریدل. دوی پاره کوي چې څنګه لوبغاړي
تقریباً اکثر زوانان دی، 50% زوانان دی، عثمان غنی دا ډیر خو زلیدا او نړیوال اولنی سلیزه هم وهلا، هغه هم د فل ممبر خلاف اولنی سلیزه وید. همدار شرف الدین اشرف تاسو یادونه وکړه چې درې لوبغاړي وسوځول. همدار از نور آفتاب عالم تاسو ګورې هغه مست تقریبا ازوان لوبغاړي ده، اکثره ځینې نور د داخلي کرکټ نه لوبغاړي. نو اوس الحمدلله موږ نه یوازې داسې ملي لوبډله لرو، او که چیرته ملي لوبډله کې حمید حسن نه وي موږ به کوم ریپلیس ونه لرو، هغه د موږ د سترګو تور دی. ولی موږ هر وخت ان شاء الله تعالی یو داسې بیک اپ، یو داسې شاته لوبغاړي ساتلی دي د افغانستان کرکټ بورډ کاغوي ته قراردادونه ورکړي دي، تر څو پر هغه له موږ سره اوسېږي او د ملي لوبډل لپاره لوبي وکړي. نو واقعي سي خلاص تر وړاندې د سي ځوانانو شتون په ملي لوبډل کې ولته ته
کور ودان. ډاکټر صاحب، تر څومره پورې به دغه سکواډ پاتې کیږي؟ تر ورلد کپ پورې، ورلد کپ مر نږدې دی، او څومره به پم دغه ټیم باندې نورم کار کیږي؟ دا ټیم خزلې دلې ده.
نو موړې سفر یو امتحاني سفر هم نه یوازې موږ د مشر لوبغاړو بلکې د ځوانانو لوبغاړو لپاره سي څنګه دیغو هغه ظرف سازي اوس اندازه کړو چې آیا هغه د بش پړغړی توب لرونکو هیوادونو تورته دی کنه، او ډیر لازمه اوس هغه به د بش پړغړی توب لرونکو هیواد پر خلاف ارزیابی کړای شو. نو الحمدلله د مونږ په نظر د مونږ د پلان نم یو 15% خلاص راوړنی درلودلې دي په مجموع کې، کځوان لوبغاړي دي، کپخواني لوبغاړي دي، ټول خلاص راوړنی کړی دي، او دا لړۍ به ان شاء الله ادامه پیدا کوي. او د نړیوال جام اخیری سفر سے نړیوال جام نو مخ کی منگلورو هغه د ویسټ انډیز ده، تر هغه وخت پورې به ان شاء الله موږ په لوبغاړو په ځای سازی کار کوو. خو یو څه تو پر سیدا نوموړی سفر لري د زیمبابوی، د دې سفر نو وروسته موږ شلکسیز لوبغاړه یا لوبډل انتخابو چې هغه به د نړیوال جام لپاره تر اخیره بورو په مغه باندې موږ کار کوو. دغه لاسترلون ته په کتو سره موږ ډیر پر امید یو چې افغانستان به ډیر حیرانون کی پایلې ولري ان شاء الله په 2015
سم جام. اختر ورځ دا یو زیره هو تاسو کو چې ویسټ انډیز ته روانيږي، دغه لدی مخ چانو اوریدل دي پاره کله گزارت ورکې دا به څنګه ټیم وي، او چا سره به ویسټ انډیز له ملي ټیم سره به وي که څنګه؟
اصلا د ویسټ انډیز ملي ټیم په څو برخو ویشلې ده. مونږ او د ایرلند دواړه ټیمونه ورزې دي په ځای سیالته بل ملي لوب باندې تر اوسه مونږ تفاهم ته نه رسیدل. خدای په جنوري میاشت 2015 کال کې ده د ویسټ انډیز د ایلټ یا غوره لوبغاړي سي دي، دوی نه درې ټیم دي، او یو د ایرلند او افغانستان ټیم دي. دوی په منځ کې به لوب کیږي په ویسټ انډیز کې به کیږي. هدف دا ده موږ هغه اخیری آمادگی، اخیری لوبی، اخیری تمریناتی لوبی باید وکړو، او بیا وروسته استرالیا ته ولاړ شو. خو دغه نه مخکې موږ د متحده عرب امارات سره هم یو درې یا څلور بین المللي لوبی ولرو، او استرالیا او نیوزیلند ته هم موږ سفر لرو. دا هم دغه جام جهانی دی آمادگی برخه ده.
همکار صاحب، د 19 کلنو ټیم پاره راته وایي څه کارونه کوي اوس وخت، او د اختر نو وروسته به څه پروګرامونه دوی ولري؟
بالکل، لکه څنګه نه یوازې داسې په بین المللي ساته باندې موږ د ملي لوبډلې خلاص تراولنې دي، بلکې تاسو د نسکلنو ځوانانو هم لیدل سي پر لپسې درې وارې جامې جهاني ته لاره پیدا کړې ده. هم دغه لړۍ موږ غواړو سي جاری وساتو، څلورم وار هم جامې جهاني ته لاره پیدا کو. نو ځین لوبغاړي سي دي هغه موږ سره کولای سي دي تیر سکواډ نه سي، هغه سینیئر هم دي، په یو باندې ډیر زیات کار سوی په کیم کې تقریبا شپږ لوبغاړي. خو ځین لوبغاړي موږ د سي غواړو تقریبا د دوی سره سره شل یا انزلس لوبغاړي نور پیدا کو. نو دغه لپاره موږ تاسو ریادو لاره یو فرصت په نهم د اگست باندې اوپن ټرایل په کابل کې ترسره کیږي. ازموینه د اخلاص ازموینه هر سړی کولای شي، د هر ولایت نه یا کدلته وی هیواد کې وی کد هیواد څخه د باندې، او د دین نسکلونو عمر کې وی کولای شي بالینګ برخه کې خپیا ورته ولري، بیټینګ برخه کې راتلای شي. ازموینه خستل کیږي، او ان شاء الله حق به حقدار ته سپارل کیږي لکه تر اوسه سپارل شوی ده. او موږ هم د ټیلنټ یا استعدادونو په سی ګرځو سی آینده کوم را روان سیالی سیتی دیغه لپاره دغه تر سره کیږي ازموینه چې هغه د کویت په هیواد کې تر سره کیږي د اکتوبر په میاس کې هغه هم جام جهانی ته دیغه نه ای سی سی ایلیټ کپ په نوم باندې سیالی دی سی دیغه نه یو لوبډل بیا جام جهانی ته لار پیدا کوي نو دا ورته لکه پړاوی هم لکه سخت کړی آسیایی شورا نو موږ هم غواړو سی ښه تیاری ورته ولرو خلوب ډله دې لپاره مې یو اوپن ټرایل یا کوم خلاص ار سړی کولای شي چې راشي او دغه کې ازموینه ورکړي.
ډاکټر صاحب را به شو داخلي کرکټ ته دلته د اختر نمخ کې یو میلمستون فکر کوم پرانیستل شو، دې په اړه معلومات راکړي دا څه رقم میلمستون دی، کوم سہولتونه پکې دي که په لنډه توګه؟
میلمستون د موږ د پرمختیایي چارو هغه لړۍ ده چې دا تمه میاشتې شروع کړې ده. الحمدلله موږ دفاتر تاسو ول دفتر الحمدلله یو عصري دفتر لرو، د عصري دفتر تر څنګ اوس موږ یو میلمستون جوړ کړو. موږ پخوا ملي لوبغاړي او یادي زون په سطح سې کوم غوره لوبغاړي دا براتلل بدبختانه بیا په هوټلونو کې او بیا په هوټلو باندې موږ اضافي روپۍ راتلې او د هوټلو تر څنګ هغه ظرفیت سازي د یو خلو بد یو د میدان نه بیرون ظرفیت سازي پروګرامونه دي. پیغام هم موږ دومره غالب نو سي هغه د لمو سره صدر وي ساتي او موږ هلته ظرفیت سازي پروګرامونه ورته جوړ کړو. نو الحمدلله نوموړی میلمستون نه یوازې میلمستون ده بلکې د جیم ډېر فوق العاده او ډېر عصري د فزیکی تمرین لپاره ورته ځای لري او د دې ترڅنګ د کانفرنس او د ظرفیت سازي او ډېره وسیع خونه لري چې پکې څلوېښت نفرو ته ظرفیت سازي پروګرام څومره سي عصري مدیریت باندې ولاړ شیان دي لکه د مایک او د پروجیکټور او د نور وسایل دا ټول استه پکې هغه هم لري. نو انشاءالله اوس کله موږ ملي لوبغاړي راځي یا د زون په سطح لوبغاړي راځي موږ یو ښه منظم میلمستون ورته لرو او دا په خپل یو ګام ده موږ بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد طرف ته باید روان شو. انشاءالله دا آهسته آهسته واړو واړو شان مسره یوځای کیږي ترڅو موږ خپل اساسي هدف ترلاسه
کړو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد او د افغانستان د 19 کلنو د ملي ټیم مدیر شیراغام کار له تاسو مننه کوم چې د اختر پروژه کې راغلی او زموږ بلنه مو منله. کور ودان
کور ودان
تاسو نه هم مننه کوم ډیر مننه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې مو زه صفی الله ستنګ زې پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو. السلام علیکم. د دې پروگرام ټلیفوني پیغامونه ستاسو پر بیلا بیلو استونز دي. ځینې اوریدونکو وایي پسیمه کې د بیرغاونې کارونه نه دي سوي، څوک وایي لوسلولو په تنګ دي او څوک بیا وایي د ائتلافي حکومت په جوړېدو مخالفت کوي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ 2700 د لیکونو، ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په دې پروگرام کې ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځای ورکړل شوی چې تاسو پکې د ځل بیا د خپلو جدي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. یو شمېر اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې ویلي چې د ائتلافي حکومت د تشکیل مخالفت کوي. په پیل کې څو ځنه اوریدونکو پر نورو مسایلو خبرې کوي.
د قری خلق لار بکیان څخه پتنګ نغلی دي خلق وهې کنځلې وته کوي او دکانونو څخه دوه شین اخدي او د شپې له خوا دکانونو څخه غلا کوي او بې ځای خپل ګډه کوي. زمونږ د لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه مخه ونیسي او دا اول ځل نه ده چې مونږ شکایت کوو. بار بار مونږ شکایت کړی دی والی ولسوال ته.
رفیع الله یم د شیرزاد ولسوالۍ نه. زمونږ څنګه دادا چې د خوګیانو سره د پخېدو چارې درې کاله کېږي چې چارواکي وعده کوي خو نه پخېږي او زمونږ د غوښتنه دادا چې د شیرزاد ولسوالۍ سړک ولسوالۍ د خلکو ستونزه ته یو څه نظر وکړي او دا سړک راپو.
محمد اجازه یم د پکتیا ولایت تریوب بده ولسوالۍ څخه په وایدامي یا د ټولګټو د چارو له وزارت څخه دا غوښتنه لرم چې زمونږ د اریوب بده ولسوالۍ د مدخل ولسوالۍ څخه رانیولې بیا د دوران د کرښې ته ورسېږمه د جوې تر کوپله پورې زمونږ سره چې دلته ډېر قومونه شتون لري دا عمومي سړک تر اوسه خام دی او دا لس کاله جمهور رئیس حامد کرزي د دورې چې دوله دیارلس کاله کوم تیر شوي دي. مونږ هر کال په همدې تېر باسي چې سږ کال سړک منظور شوی دی. انشاءالله سږ کال به پخېږي خو بیا هم تقریبا دیارلس سوه درې نوي کبره باندې شوی دی. لا تر اوسه هم زمونږ سړک خام او له دوړو ډک پاتې دی.
خبر مخابراتی شبکی طالبان مجازات
زابل ولایت شمزود ولسوالۍ ده زه به چا شمزدۍ خبرې کوم موږ د مخابرات له وزیر څخه دا شکایت لرو چې زموږ په شمزدۍ په ولسوالۍ کې یو انتن هم نشته موږ دې له ټکانه سره مشکل یو او اوس یو انتن د سلام په نامه درېدلی ده خو ډېر وخت کېږي چې ولاړ دوی کار نه شروع کوي نو باید زموږ د مخابرات له وزیر څخه دا زموږ شکایت ورسوي چې دغه انتن په حاله کې
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم د لوډ فوډ مقامات څخه زما پوښتنه دا ده د پکتیا ولایت مرکز ګردی څخه د پټان سرحدي ولسوالۍ پورې چې کوم سړک پوښ شوی ده دا سړک باندې د غټ موټر چې دا ټیلې دې باندې تجارتي سمونه وړي راوړي پاکستان ته د پاکستان نه افغانستان ته دا سړک چې دا ده خو داسې پوښ شوی ده او به نه وایي چې دا ټول عمر کې چېرته پوښ شوی ده او که پوښ شوی هم نه ده ټیلې موټر په دې سړک باندې چې د سړک باندې کار سم نه شوی سړک یې ټول مات کړو ډېر سخت خراب ده او د سین غاړې ته چې کوم سړک تللی ده دغه سین چې دا غورځولی ده څکه پورته احمدخیلو سره په احمدخیلو ولسوالۍ سره شواد خولۍ سره دا وځي چې سړک ډېر سخت خراب ده حکومت باید توجه وکړي دا سړک باید ترنځیر شي زه سمیع الله خلیمي تندر یم د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ ده خبرې کوم زما غوښتنه د لوړ پوړو حکومت څخه دا ده د پکتیا ولایت د څمکنه په ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډېر کم سرته شوي دي کوم کارونه چې سرته رسېدلي دي هغه یوازې د سرمایدار خلکو لپاره سرته رسېدلي دي خوار غریبانو پر ځای پاتې دي خوار غریبانو هېڅوک پوښتنه نه کوي تاسو باید دلته راشئ خپل نفر راولېږئ تر څو د تاسو د دې سیمې خلکو څخه لیدنه وکړئ د خوار غریبانو کورنۍ څخه پوښتنه وکړئ تر څو د دې پوسټینګ باندې پوه شئ چې ولې تاسو حق نه سپارل شوی تاسو ولې بیا رغونې کړنه نه شوي زما وختونه د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنه او ترمنځ جنخیل ولسوالۍ ترمنځ چې کوم سړک ته دا خراب ده خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې سړک باندې ګڼ شمېر خلک تګ راتګ کوي ګردونه هم زیات دي خلکو ته بیماری پېښېږي او نورې هم داسې پېښې رامنځته کېږي چې په هغو کې خلکو ته مرژوب راوړي او کله داسې پېښې رامنځته شي چې مرژوب لوي هلته بیا یو زخمي شفاخانې ته نه شي رسېدلی ولې سړک خراب دی لاره خرابه وي کله چېرې لاره خراب وي نو بیا زخمي خپل ژوند هم د لاسه ورکوي د لوړ پوړو مقامات ته زمون غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنه او جنخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلي سړک ته ډېره توجه وکړي
د اکبر سړک بېخي بدرازه خراب شي ګرې ډبي ډبي دي دا باید څه دمبر شي دا پله د بم ګرده نړېدلې دي دا هم باید څنځه کندې هم خراب شي دا باید څه نیسي دا لښتې به هم خراب شي دا باید کار څه نیر شي د لمن ولایت څه بلیا به باجي ده
رفیع الله یم د شیرزاد ولسوالۍ د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم زه د ملي پیوستون د هغه کارون ډېر یو احترامانه هیله کوم چې د ملي پیوستون کوم کارونه چې شوي دي په ننګرهار کې بیا فیل خصوص په شیرزاد کې د برق پایي او د برق لینونه تېر کړي خو په یو لین کې هم برق نشته دی باید د دې پیوستون څخه دا پوښتنه وشي چې دا پایي درولي برقونه یې جوړ کړي دي خو برق نه لري
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت د زیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم نوي ولسمشر ته دغه عرض کوم چې هغه اشرف غني وي که عبدالله وي که اشرف غني وګټي باید عبدالله ته حصه ورنه کړي که عبدالله وګټي اشرف غني ته حصه ورنه کړي ضعیف اداره رمنځته نه کړي چې ضعیف اداره رمنځته کړي نه کرزي حکومت نه به شکر وباسو هغه به ډول وي ما به لرګی وي زوړ به ملا وي زړې به تراوي وي زوړ به دیوالونه وي
زه د کونړ د ولایت د سرکانو د ولسوالۍ نه تاسو ته پاړو کې کوم زه د کونړ د ویور ولسونو نه او بیا د افغانستان د ټولو ولسونو نه دا غواړم چې د اشرف غني کومه وعده کړې وه چې موږ به بدلون راولو. موږ د بدلون په نامه باندې ښاغلي اشرف غني ته ریا ورکړې ده. که دا چې ونه شي او اطلافي حکومت جوړوي نو موږ غواړو چې زموږ په ریا کې ګوتې ونه وهي. زموږ د کونړونو د ولایت هغه ریاګانې چې دي هغه صندوقونه بند پرې دي او په موږ باندې وسپاري. موږ د اطلافي حکومت ته ریا نه ورکوو.
امید راش نواره می جلال آباد نه خبرې کوم. دا څنګه انتخابات شروع راشي خلکو ګوتې ورمنې پرې شوې. شهیدان ورکول شو، ملي اردو شهیدان شو، ورکې پولیس ملي شهیدان شو. بیا هم داسې یو حکومت جوړ شو چې اشرف غني به بادشاهي او عبدالله ډاکټر عبدالله به معاوني، بیا به عبدالله به مشري او اشرف غني به معاوني. موږ داسې حکومت غواړو چې یا د ډاکټر اشرف غني او یا د عبدالله.
د مسافر خان د افغانستان اوسیدونکو پیشنهاد داسې دي چې د وکیلانو لپاره کې د معاشونه یا امتیازات کې زیاتوالی په هکله زه داسې وایم که دا ګرسره غلط دي که دې ته مطلب امتیاز ورکړي شی نه ورکړي. دلته افغانستان خپل در بدل دي، غریب دي، بیچارهګان دي. دا نور بیا دوی ته غلط امتیاز ورکړي او زغونه امتیازي نه ورکړي. څه څه په څه حساب کې یو طرف وایي موږ غریب بیچاره شی نه لرو، بلکې بیا هغه ته داسې دي هغه معاشونه حساب کړي که څو دي معاشونه د میاشتې څو معاش اخلي بیا دې ته نور امتیاز ورکړي. دا خو سراسر ناجایز دي، غلط دي.
اردو مش پولیس، مش محلی پولیس، مش ملی امنیت، په تور غرو، تور درو، تور دشتو کې شپه ورځ د دې په خدمت کې د دې لپاره څلور ساعته خپلې وظیفې اجرا کوي. که دغه پولیس، دغه اردو، دغه ملی امنیت دی، نو دوی به غوړې پنامې او تورې لونګۍ او خړې کرکورۍ په پارلمان کې ناستې. آیا دوی دونه غیرت لري چې خپل یو ځای په اردو کې واچي؟
یا خپل خبره کوم لزابل شاګیز د افغانستان خلک بیچارهګان دي. د لوږې خپل اولادونه پلوري، ولې متاسفانه چې د افغانستان د پارلمان وکیلان دي د امتیازاتو په لاسته راوړلو دپاره لایحې تصویبوي او بیا د ولسمشر تقاضا کوي چې قانون دي بدل کړي. افسوس دی د داسې خلکو په حالت باندې دا چې عیاش په حالت باندې.
خبرې کوم دا چې ولسی جرګه د افغانستان د خلکو نمائندگی کی، مگر دا ولسی جرګه نه دو، دا شخصي جرګه دو. په شخصي پیسو په زور او زرو دلته راغلته په کوم مناسبت ته خپل ځون ته 50% معاش او دوه بډګر ځون او نر امتیازات ځون ته تصیب کړي دي. څوک چې په دې ولسی جرګه کې په رښتینی ډول د مخالفت کړی دی، زه د هغه نه مننه کوم، د هغه ته آفرین یایم. مگر هغه ته چې د جیبونو په ډکولو سره ول دي افغانستان ته هیڅ خدمت نه ده کړی، هیڅ قوانین نه دي تصویب کړي. دی هر ورځ نصاب کام وي او جلسه نه ده هېرې دي. موږ د ولسي جرګې د رئیس نه هیله کوو چې دوی ته حاضري ورسي، په حاضر ورځو کې دې پیسې کاټ کړي.
زه یو تن مایید یم د میدان ښار څخه نیتنه نیولی. زما سویان محترم قرضي صاحب او محترم اشرف غني صاحب ته دا ده چې دولتي چارواکي وایي هغه مایدین چې مرزادي دي هغوی ته معاش نه شو ورکولی. زما خیام ورته دا ده چې هغو مایدینو ته چې فیصدي یې کمه ده هغوی ته معاش نه ورکوئ. هغه مایدین چې فیصدي یې زیاته ده که مرزادي دي که غیر مرزادي هغوی ته پوره معاش ورکړئ. هیله کوم چې دغه سیام یې نشر کړی او هیله کوم چې دغه خواست زما قبول چې نور مخه خدای ښکار
وزارت واڑم ولایت مرکز گردش کے دے شودا مولوین کم ریاست پدے کی کم کسان شکار کی برشپت فردی میوبین رنگا شاہدان پرورشی پٹا پیسے واڑی بیا ہم کار نو تک
زه ولی جان د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د کرزي د لس کلنه دوره چې وه ټوله په پاسات کې وه، د ارتي جمهورنه نیولې تر ولسوال یو عادي مموره پورې. د دې یو لنډ مثال درته وایم چې د میدان ولسوالۍ د الګاډي یوې سیمې سړک چې څلور میاشتې د مخه سروې شوی و، په دې سروې کې دې سړک سور اته متره و، خو اوس چې د دې منظوري راغلی دی ټیکهدار په دې باندې کار کوي، څلور متره سړک جوړوي. نو دغه نور څلور متره سړک بعضی کسان په شخصي جبونو کې اچوي، شایي په دې کې د ولایتي شورا وکیلانو لاس هم وي. موږ د ازادۍ راډیو څخه غواړو چې داسې خلک باید ټولنې ته ور وپېژني.
زه یو سرباز دی اردو ملي یم چې خپل نام نه شم په ډاګه کولی. د دوه سوه درې دندر پل اردو د لیوای اول د خوست نه هم کنډک ساقیره. موږ په الحال په خوست کې وظیفه لرو. په د امریکایانو یو بیس و چې هغه ترې وتلي دي، هغه بیس د کیمپ سولانا په نوم دی. هلته اوس یو کنډک ملي اردو پرته ده. زه د ازادي راډیو د لارې د لوړو مقاماتو څخه غوښتنه لرم چې دلته سخت اداري فساد روان دی. په دغه کیمپ کې د حرجیانو څخه په میلیاردونو ډالرونو سامان پروت و، هغه زموږ د قوماندانانو څخه لخوا ټول خرڅ شو. هر ورځ موږ لاسونه پښې ورکوو، جنگ را باندې کېږي، بمونه را باندې ورځي، زموږ قوماندانان ټول په اداري فساد کې ګیر دي. که چېرته دغه اداري فساد وي، نه به دښمن د منځه لاړ شي او نه به افغانستان په پښو، نه به د افغانستان دغه دولت په پښو ودرېږي.
زه لالا جان دوران خبرې کوم، میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ. ورته موږ دغه مالداري کوو، د مال کې مو مرض ده، حکومت نه غواړو چې موږ سره لږ مرسته وکړي.
زه احمد وری یم، د منګل څخه خبرې کوم. دلته مونږه طالبان نه پرېږدي، دلته د مونږ نه د غرمې ډوډۍ غواړي، او مونږه چې دومره وسه نشته چې مونږه خپل ډوډۍ را پیدا کړو، او دوی د مونږ نه ډوډۍ غواړي. مونږ وحي ته کوي په ګیرو باندې، وحي په پر باندې، وحي مونږه د دولت څخه دا هیله کوو چې دې منطقې ته راشي او عملیات کړي. چې د ازادي راډیو ادا جما پیغام خپور کړي، په درناوي مننه. د ازادي راډیو زندهباد.
نیم شایم د خود فلیت څخه بیر رئیس جمهور دیر خغلی حمید کردی آکس چې د خیمې څخه راوګرځول شو. د ډاکټر عبدالله آکس په ولګولو، آیا دا ملي پروسه ده که دا شخصي پروسه؟ که چیرې دا ملي پروسه وي، ولې یو رئیس جمهور دومره په سپک نظر کتل کیږي چې دا یو انتخاباتو ته کاندید یو رئیس جمهور د په نام یو راضي هغه یا بل رئیس جمهور آکس راوګرځي په ځمکه ګزار دي، آیا دا د زور پروسه ده که ملي پروسه؟
زه د کندهار د ولایت خبرې کوم. د ملي اردو یو مالمه نن سبا کې په اردو کې ډېره دستي روانه ده. دا کومه چې تر اوسه پورې نه ختمېږي، دا څه وجه ده؟ څومره خلک پرمختګ ګوري، خلک ترقي کوي، اوس دوی ترقي نه ده روانه. وسلام.
دا چې په افغانستان کې ترقي په هره منځ کې ترقي په او یه ګڼ شپې خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو د حکومت عدایل لرو چې تاسو ډرایوران څخه باید لایسن واخلئ. هغه کسان ته تاسو ولې جزا ورکوئ چې موټر یې زده نه وي او دوی په بازارونو کې موټر چلوي؟ دوی دې له امله ګڼ شمېر افغانان خپل ژوند د لاسه ورکو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مو له ازادي رادیو واورید چې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی وو. د نن ورځې پروګرام دغه وو. د خدای پامان.
جوړ ما تم دے تور تمونو کې مش په دې داد کوم زا لم لالا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن نو جوړ ما تم دے تور تمونو داد کنزا لم لالا سا چو ظلمونو کے مشفید بل ماشاءاللہ